افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوی د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اورئ چې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر وایي په قطر کې روانې خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. نور مسایل هم څیړو تر خبرونو وروسته. احمد تکل خبرونه وایي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکړ. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې نن د بوس د ساتونکو لوبډلې د امو نهنګانو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایران یو اصله برتانوي میرمنې نازنین زغری راتکلیف محاکمه ځنډېدلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو نن یک شنبه په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکړ. د بین الافغاني خبرو پرانیستونکو غونډه پرون د ښکېلو خواوو او د داخلو بهرنیو خواوو په ګډون پیل شوه او دواړو لورو نن د غونډو مهالویش او د کارونو پر څرنګوالي په اړه بحث وکړ. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی په دوها کې په یو خبري غونډه کې د دې خبرو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړل. ښاغلی ستانکزی د خبرو فضا مثبته وبلله.
زه فکر کوم چې یو مثبت روحیه یو مسلکي روحیه په کې حاکم و دي. تر اوسه که په دغه روحیه مخکې لاړ شو امیدوار یم چې دا تعهد او مسؤلیت دو طرفه ده. په دې کې به بحث او قضاوت د افغانستان خلق وکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې خبري غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسېدو لپاره انعطاف وښيي. ښاغلی عبدالله همدرس د افغان دولت، طالبانو، قطر او متحدو ایالاتو ترمنځ د پلان شوې څلور اړخیزې غونډې د فسخه کېدو خبر ورکړ، ځکه د ده په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ناڅاپه قبرس ته سفر وکړ. په غزنی کې په یو نخته کې درې پولیس او پنځه برید کوونکي وژل شوي دي. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن آزادۍ رادیو ته ویل چې د نخته د پولیسو پر یو پوسټه د طالبانو له برید وروسته پیل شو.
څنګه چې کاین باندې زموږ د ریټ پولیسان په شهدان سی وی دي کوم دغه وسوال لسینه په تېښته بریل شو. وړي د وړي کلا پر سیمه کې د افغان منتزه حکومت له لوري همدغه کورولا لمن ځای وړل شو. ټول څه وژل شو.
وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بوست ساتونکو لوبډلې د امو نهنګانو ته په دولسم اوور کې په لسو ویکټو ماتې ورکړه. بیټنګ د امو نهنګانو پیل کړ او په ټاکلو شلو اوورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سیالې لوبډلې ته د یو سلو درویشتو منډو هدف وټاکه. د بوست ساتونکي دا هدف په دولسم اوور کې پرته له دې چې کوم لوبغاړي یې وسوځېږي پوره کړ. نن په یو بله لوبه کې د کابل بازانو د سپینغر پړانګانو ته ماتې ورکړه. بیټنګ پړانګانو پیل کړ چې په ټاکلو شلو اوورونو کې سیالې لوبډلې ته د یو سلو درې څلوېښت منډو هدف وټاکه، خو د کابل بازانو دا هدف په اتلسم اوور کې پوره کړ او له دې بریا سره دا لوبډله د اتو پاینټونو په لرلو سره د جدول سر ته راغله. د لوبو دا لړۍ د چهارشنبې تر ورځې د وږې تر شپږویشتمې پورې دوام کوي. لازدۍ راډیو خبرونه اورئ. یونان او ترکیې په یونان او ترکیې د مدیترانې په سمندرګي کې د تیلو پر زیرمو د لانجې حل ته لیوالتیا ښودلې. د یونان صدر اعظم کیریاکوس میتسوتاکیس نن د ترکیې هغه اقدام وستایه چې د مدیترانې په ختیځ کې د دواړو هیوادونو له لانجمنې سیمې څخه یې خپله یوه پلټونکې کښتۍ ایستلې ده. ترکیې د عروج رئیس په نوم دا کښتۍ د تیلو او ګاز د پراخو زیرمو د پلټنو لپاره د مدیترانې هغې سیمې ته استولې وه چې یونان د مالکیت دعوه پرې لري. د اقدام د ناټو د دې غړو اړیکې هم را ترینګلې کړل چې دواړو دې سیمې ته خپلې جنګي کښتۍ واستولې. د یونان صدر اعظم وویل ښکاري چې د اتن او انقره لانجه د خبرو له لارې د حل کېدو پر لور روانه ده. هغه زیاته کړه چې که یونان عملا د کړکېچ د کمېدو نښې وویني نو دای به لومړی کس وي چې د خبرو میز ته کښېني. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایرانی الاصل برتانوي میرمن نازنین زغری راتکلیف محاکمه ځندیدلې ده. طلب صدیق چې په لندن کې د میرمن زغری د استوګنې د سیمې وکیل ده، نن پر ټویټر ولیکل چې دا خبره د نوموړی میړه دې ته کړې ده. میرمن صدیق په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، یوازې دومره یې لیکلي: زغری کله هیله منه وي، کله ناهیلي، کله خپه او کله په غوسه وي. د پارلمان دا غړي زیاتوي چې میرمن زغری یو ځل بیا په ناندریو کې د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. طلب صدیق ویلي چې نن د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه نور جزئیات ترلاسه شي. او وروستی خبر د روسی ډایرکټر اندری کونچالوفسکی، هغه فلم چې د دیکتاتور نیکیتا خروشچوف د واکمنۍ پر مهال د 1922 کال د قتل عام کیسه بیانوي، د وینیس د فلم د نړیوال فستیوال د جوري ډلې اعزازي جایزه وګټله. دریاتیا کلن کونچالوفسکی ویلي چې د ګران ملګري په نوم د تور او سپین فلم له جګړې د وروسته شوروي اتحاد د دورې د کرکټرونو چې ډیرای په عین حال کې ښه هم خ او هم بد دی د پاکو نیتونو در سپړلو افسانه ده. په دې فلم کې د کونچالوفسکی میرمن یولیا ویسوتسکایا مرکزی رول لوبولی. نوموړی په هغه سیمه کې زیږیدلی و چې شپږویشت تنه معترض کارګران د خروشچوف د واکمنۍ پر مهال پکې ووژل شول، او دا څه باندې نیمه پیړۍ مخکې د دې فلم د کیسې اصلي موضوع ده. ویسوتسکایا په دې فلم کې کمونیزم ته د یوې ژمنې مور رول لوبولی چې په جګړه کې برخه اخیستې، خو کمونیست ګوند او خپلې لور ته د وفاداری په دولارې کې پاتې ده. د وینیس د فلمونو فستیوال له آسکار وروسته د نړۍ په کچه له با اعتبارو او مهمو فستیوالونو څخه دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټې 11. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټې 14. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30، ټیټې 15. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20، ټیټې 15. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټې 18.
ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله ده. په راپورونو کې راځي چې د ملي پخلاینې عالي شورا مشر وایي په قطر کې رواني خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. د طالبانو یو چارواکی وایي دغه ډله هم په افغانستان کې د یو واقعي اوربند ملاتړ کوي.
نو اوس باندې راځي بیا په افغانستان کې جګړه پیل نیسي، او بیا موږ ولسی خلک ونه وژل سي، بمبار نیسي او چاودنې ونه سي.
په قطر کې د سولې د مذاکرو خلک بیلا بیلې تمې لري. امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله وسي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. یو شنون کوي وایي
قلم چې طالبانو اوربند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلي دي په سرتاسه د افغانستان کې واقعیت بے حد کم یا په نشت باندې حساب کېږي.
په بهرني موضوعاتو کې د کورونا وایرس ضد واکسین د ازمایښت د پرمختګونو په اړه وایي. تاسی ازادی رادیو تا غوری است. نن یک شنبه ده وژی اسمبلی درویشتمه د سپتمبر میاشتی دیر لسمه ده. قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په دویمه ورځ نن د دوړو حیاتونو سره جلا جلا وکتل، او ټاکل سوی چې د حکومت او طالبانو پلاوی نن د اجنډا او د خبرو د محلویش په حق له خبري سره وکړي. د افغانستان ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله تما شولی چې دغه خبرې په افغانستان کې د دایمي سولې سبب سي. تفصیل سلطان محمد سرورنه.
ورسله دی چې پرون دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې رسما پیل شوې. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله نن په قطر کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان دولت د سولې پر روحیه او نیت د قطر په خبرو کې برخه اخلي، او د افغانستان پلاوی د خبرو لپاره پوره آمادګي لري. هغه هیله څرګنده کړه چې دغه خبرې یو دایمي اوربند او د قضیې حل ته سره ورسیږي.
د افغانستان د خلکو تمه په لومړي ګام کې دا ده چې د مذاکراتو د پایل او دوام سره په زور زیاتی کې د پام وړ کموالی راشي، بشر دوستانه او سره سري اوربند ته سره ورسیږو، او مذاکرات د قضیې د اساسي حل لپاره دوام وکړي.
عبدالله عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان د نظام د بدلون غوښتنه لري وویل چې د نظریاتو تفاوت او توپیر شته چې د مذاکراتو په ترڅ کې به ورباندې خبرې وشي. ښاغلی عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې په وروستیو څو ساعتونو کې طالبانو د هیواد په بېلابېلو سیمو کې بریدونه کړي او خبریال د مثال په توګه د کاپیسا په ولایت کې د برید یادونه وکړه. خبریال وویل چې د دغسې بریدونو د دوام تر څنګ به د خبرو دوام څنګه وي. ښاغلی عبدالله عبدالله وویل چې د تلفات د واردولو لپاره د امتیازاتو اخیستو په نیت بریدونه د منلو وړ نه دي او باید د داسې اقداماتو څخه چې خلک ناهیلي کوي ډډه وشي. معصوم ستانیکزی د افغانستان د مرکچی پلاوی مشر هم د عبدالله عبدالله تر څنګ په دغه خبری غونډه کې ناست و او د خبریالانو پوښتنو ته یې ځواب ووایه. هغه وویل چې د پرونۍ افتتاحیه غونډې نه وروسته د دواړو خواوو مرکچی پلاوو خپله لومړنۍ رسمي غونډه وکړه. د خبرو د پرمخ بیولو د څرنګوالي حکلا تفاهم شویدی.
زه فکر کوم چې په ټوله نړۍ کې کله چې ډیر پیچلي مذاکرات د اوږدې مودې جګړې نه وروسته کیږي نو نه یوازې د اعتماد جوړونې مرحلې بلکې حل لارې ته د رسېدو لپاره یو مشترک تفاهم ته اړتیا وي او په هرو مذاکراتو کې هر اړخ خپل اهداف لري.
ښاغلی ستانیکزی زیاته کړه چې نن دواړه خواوې تیاری نیسي د غونډو د مهالویش په هکله سره خبرې کوي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر هیله څرګنده کړه چې د خبرو ترتیبات ژر پای ته ورسیږي او سبا دواړه خواوې خبرو ته سره کښیني. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د اوربند لپاره د خپلو 8000 نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وویل:
اول خدا خبر نه ده سوی دویم دا با پیش دو و مذاکرات تا پا مذاکراتو که با خبری بکو پا مذاکراتو که وز وقت دیر رسیده نیده چی دا افغانستان اسلامی جمهوری دولت خبری جمعنی تر سرک بندیانی خوش اکن اوز مجد دیتا و خول رو چی اول خوا هم خبری جمعنی تر سرک.
ښاغلی اتمر په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو افتتاح هیله بخونکې وګڼله.
بلخو د طالبانو یو چارواکی وایي دغه ډله هم په افغانستان کې د یوه واقعي اوربند ملاتړ کوي. راتب نوري په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له مرستیال ملا احمدالله وسیق سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له ملا عبدالغني برادر سره نن وکتل او که څنګه؟
تروسه پر ده هغوی ملاقات نه سره
وښتنه سره د دې خوا یا د خوا کې څنګه
ما د معلومات له مخې تروسه پر دې وښتنه نه سره د مونږ په جواب مثبت جواب راځي. معلومات
د رقم ټکنیکی ټیم چې پر نو ټاکل شو دوی به څه کوي کارونه شروع شوي کې څنګه
نن د یکشنبې ورځ د دوار او مذاکراتي ټیمونو د تماس لري چې د تماس ګروپ سي دا به په خپل مابین څه ناشته کوي او په دې ګروپ کې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د مذاکراتی فلاوی مرستیال دستانیکزی صاحب او مولوی عبدالکبیر صاحب شیخ قاسم صاحب مولا نور الله نوری صاحب او ځین نور دا د مذاکراتی ټیم د تماس ډله ده. هغه مسائل چې په آینده کې به د بین الافغاني مذاکراتو ایجنډا وي په هغه باندې به بحث کیږي. همدغسې د آینده راتلونکو غونډو مهال ویش او د بدلي موضوعاتو باندې فکر کوم خبره کیږي.
د اوربند په مسله ډېر تاکید کیږي، رسنۍ ډېر تاکید کوي، حکومت تاکید کوي، دا به د اجنډا یو بحث وي.
هم څومره پیچیده موضوعات چې دي دا به د میز پر سر باندې مطرح کیږي. اوربند واقعا ډېر مهم موضوع ده او د ټولو افغانانو د ټولو خلکو یو ارمان ده چې په افغانستان کې دغه جګړه پای ته ورسیږي. دغه تحمیل شوې جګړه چې پر افغانستان په ولس باندې تحمیل شوې ده دا پای ته ورسیږي، دا د ټولو ارمان ده. باید ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کوشش کې ده چې یو عمومي او دایمي اوربند ته زمینه مساعده سي او برابر سي او عمومي اوربند راسي، دایمي اوربند راسي، بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي او بیا زموږ ولسي خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي او چاودنې ونه سي او د خلکو پر کورونو باندې شپنې چاپي ونه ورسید، موږ هم په دې هڅه کې چې دغه پای ته ورسیږي. البته اوس هر لوری کوشش دی کوي چې اوربند ناري وي. موقت اوربند ما په نظر باندې دومره مهم نه ده، ځکه چې دغه سره خلک د سولې او د امن لپاره هیلي وتړي خو سبا بیرته بیا جنګ پیل سي. نو دا زما په نظر یو نامناسب او نازیبه کار ده. ټولې غاړې باید دې ته کوشش وکړو چې یو دایمي او عمومي اوربند ته زمینه مساعده کړو. دا پاک شي.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال ملا احمدالله وسیق و.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړل.
اوربنس
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه ل آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینې.
په قطر کې د شکل لوریو د دریزونو تر اعلان وروسته د افغانانو ترمنځ یو لړ هیلي او اندېښنې ټوکې دي لیدي. خان محمد سین په خپل راپور کې د خلکو نظریات راخستي.
ځینې اندېښمن دي چې کارونه به یې له لاسه ووځي، او ځینې وایي داسې نه چې د څو کلونو پر لاسته راوړنو معامله وشي. د خوست اوسیدونکي پلوشه وایي
تلسو کلو کې چې دوی کوم پرمختګونه کړي دي، ورونو صاحب څنګ په څنګ کارونه کړي دي، تعلیم یې کړی دی، دغه د خپلو لاندې نه شي، یعنې د خویندو حقوق باید وغوښتل شي.
د بامیانو اوسیدونکي درې شپېته کلنه بختور وایي زوی په جنګونو کې وژل شوی، خو اوس سوله مهمه ده.
نفر کشی شد، دیدی مردم قتل شد، یکش خود ما بچه من در قندهار دمزی جنگ شهید شد. هر یکو بس است، خدایا کنه دیگه هم یا بس کنم زی جنگ غریب کشته میشه.
در ننگرهار اوسیدون که جان آقا سالی وای سوله در طول افغانانو هیله ده، خود دوار و لور و خبرو که باید در تیر و کلون و لستراودن و تا پام وشی.
په قطر کې کوم خبرې پیل شوې دي د دوړو اړخونو دوړو لورو لپاره ډیر یو زرین چانس دی. دوړ سره مخه مخکینی او زړونه سره تشکی چې اصلي مسله څه ده ولې په څو رانستي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ښځو د حقونو فعاله ماریت او تاخیل ازادي رادیو ته وایي چې طالبانو د ښځو د حقونو په اړه په سرګند توګه څه نه دی ویلي، او دا موضوع د افغانستان د ټولو ښځو د اندېښنې وړ ده.
که چېرته دوی په دې باندې رڼا واچوي چې دوی د مېرمنو لپاره په راتلونکي حکومت کې یا د دوی د راتګ نه وروسته څه په نظر کې لري، دا به موږ ته هم روښانه وي او نورو ته به هم روښانه وي.
خو د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد ایمل بیا بل اندېښنه لري. د وایي داسې نه چې په دغو مذاکراتو کې د ځینو هیوادونو له غرضه ډکې مداخلې وشي.
هو چې څوک په سولې پروسه کې داخل دی خبره کوي، دوی به بیا خپل د لاس اله وګرځي او خپل سیاسي اهدافو دپاره دلته ګډوډي جوړه کړي په افغانستان کې، بیا خلک خپل خوبونو ته پرې نږدي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا دوشنبه په قطر کې پیلي.
د خان محمد سیند راپور. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي له طالبانو سره که سوله کیږي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. بلخوا ځینې کارپوهان وایي د طالبانو سره له سولې وروسته هم شی په افغانستان کې جګړه په بشپړ ډول پای ته ونه رسیږي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي له طالبانو سره د سولې وروسته بهرنۍ ترهګریزي ډلې د خپل فعالیت مسؤون بستر له لاسه ورکوي. د دې شورا وین جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له خوارجو سره سوله نه کیږي، هغوی د دې وطن اتبان نه دي، سوله یوازې له افغانانو سره کیږي. کله چې له طالب سره سوله وشي دا نورې ډلې دلته د خپل فعالیت مسؤون بستر له لاسه ورکوي او ګیله مې هم په اسانۍ سره ټولېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا رسمي ډول په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوی ترمنځ د سولې خبرې پیل شي، خو له دې سره په افغانستان کې پوښتنې پیدا شوې چې آیا له طالبانو سره له سولې وروسته جګړه پای ته رسیږي. د اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې په وروستیو کې د پلازمېنې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې بمي چاودنې او انتحاري حملې وشوې، خو هېڅ وسلوالې ډلې مسؤلیت ونه منه. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر عمر زاخیلوال وایي له سولې وروسته ښایي په بشپړ ډول جګړه پای ته ونه رسیږي، خو دا په ټوله کې د سولې پر لور ستر ګام دی.
عمل توګه باندې نو سی یعنی معنا دا چې کوچنی ډله که دلته ولته پاتې شي، مګر بیا د هغې ختمول خصوصا چې طالبان په کامله توګه باندې د دې جګړې څخه خلاص واخلي، بیا بېرته نه پاتې کېږي. قلم چې طالبانو اور بند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلي دي په سرتاسر د افغانستان کې واقعیت بې حده کم او یا په
ښاغلی زاخیلوال د دې موضوع ترڅنګ په قطر کې د سولې روانو خبرو ته هم اشاره کوي. وایي دواړو خواوې باید له دې ترلاسه شوي فرصت سمه ګټه واخلي او اوربند وشي تر څو روان بهیر اغېزمن نه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شونونکی محب شریف بیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې دوام مشروط بولي.
کله چې طالبان خپلې اړیکې له القاعدې سره پرې کړي، له هغه تنظیمونو سره یې پرې کړي چې هغه د طالبانو په وخت کې په کابل او په نورو ولایتو کې اوسېدل، نو کله چې دا بستر ټول شي څنګه به دا ډلې وکولی شي چې پاتې شي. اکثریت هغه ډلې چې حکومت یې نوم اخلي او یا ورته ګوته نیول کېږي د دغې بې نظمیو نه یې ګټه اخیسته چې یا د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته راتللې یا د منځنۍ آسیا او د نورو هېوادونو نه په افغانستان کې لاسوهنه کولای شوای.
خو له دې وړاندې افغان حکومت بار بار ویلي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ګډون نږدې شل بیلابیلې وسلوالې ډلې افغان ضد فعالیتونه ترسره کوي چې حکومت یې په ځپلو بوخت دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملي امنیت شورا وایي که له طالبانو سره سوله کېږي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار نه دی. په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه اورو.
حشمت ژمن يم د کونړ ولایت اوسیدونکو، رښتیا هم افغان حکومت او طالبان په دې ملت او په دې تاریخ او په جغرافیا باندې زړه خوږی لري. زه هیله لرم چې دوی په خبرو کې د ډیر نرمخ نه کار واخلي، هغه سرې کرښې په شنو کرښو بدلې کړي چې تر څو موږ یو پایدار سولې ته ورسیږو.
زمانه راغون دی د کونړ ولایت او سیدونکو ما منګه تر ډیر حد هله منشي وستو. په دې کې چې ډاکټر عبد الله کوم خبرې کړې، همدارنګه د طالبان نماینده د عبد الله چې کوم خبرې، ملا برادر چې کوم خبرې وکړي، دا ټول ته ټول سولې ته د هله مندي وي. نو موږ ته انداز غوښتنه کوو چې انداز ډیالوګ په مخ وي سي او هغه جزئي مشکلات چې دي هغه د همدې خبرو لارې حل کړي او نور د جنگ ته د پایت کې کړي.
سګر رحمانی دی د کونړ ولایت یو تر اوسیدونکو. منګه ډېرې هیله امیدونه لرو د خبرونه، ان شاء الله چې نتیجه به مثبت وي او د خپل غوړلم د غوښتنه کوم چې هغه وقدي د ژوند نه وباسي او د وروړی په فضا کې سره کینی او هغه مشکل چې دوی ترمن پیدا دی خف آرام فضا کې دوستۍ په فضا کې په یو ټغر باندې د حل لار او تر اوسه او بس نور د جنگون نه موږ تنګ شوی دا یې نه تو یو نور موږ نشو زغملای. بس یو په بل رحم وکړه، یو د دې سولې دغه چانس ته لاس ورنه کړه، د وروړی په فضا کې سره جوړ شي.
انو مې زبه الله د کونړ ولایت اوسیدونکو، کوم ورځ موږ دا خبره اورېدلې چې طالبان او حکومت ترمنځ خبره شروع شوې ده، ډېر خوشاله احساس کوو او دا یو بهترین چانس دی چې نن افغانان سره خپل منځ کې کینی ګلی گزارش لري باید سره خپل منځ کې هواری کی هله مداله چې یو بل ته انعطاف پذیری وکړي، نرمي وخی، د شخصي ګټو نه تیر شي او ډېر خوشاله احساس کوو چې په دې وطن کې سوله راشي او آدم یو ارمان دی.
د سولې د روانو مذاکرو په اړه مو د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. په داسل کې چې په قطر کې د سولې خبري روانې دي، په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي دي. دفاع وزارت وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبانو لا هم په لوړ کچ تاوتریخوالي ته دوام ورکړی او په نونو ولایتونو کې تازه حملې کړې دي. دغه وزارت یو ویان ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې د طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. طالبان دغه څرګندونې ردوي او وایي چې دوی په هغو سیمو کې په جګړو کې ښکېل سوي چې افغان حکومت هلته تازه پوستې جوړوي. رحمت الله افغان له کابل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روانو حالاتو تر دې دمه په جګړه هیڅ تاثیر نه دی کړی. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې طالبانو په نولس ولایتونو کې حمله کړې.
هیڅ کایش د خوشونتای طالبان
د طالبان لوري په تاوتریخوالي کې هیڅ کم مخ نه دی راغلی. اوس هم په لوړه کچه تاوتریخوالي دوام لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د فعال دفاعي حالت په چوکاټ کې خپل ځان دفاع کوي او د دښمن حملو ته ځواب ورکړي.
خو ښاغلی امان د جګړې له امله افغان سرتیرو، ولسی وګړو او طالبانو ته د اوښتو ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل. بلخو افغان چارواکي وایي چې طالبانو بیګاش په د جوزجان ولایت د منګجیک ولسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ په ودانۍ حمله کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی حمله نه دي کړې، بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړې چې افغان حکومت هلته تازه پوستې جوړولې. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په قطر کې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په پرانست غونډه کې د ټولو اړخونو د استازو په خبرو کې ظاهرا نرمي لیدل کېده. د دوی خبرې تر ډېره په اوربن او تلپاتې سولې متمرکزې بې
ومردل چې دفاع وزارت وایي د بین الافغاني خبرو له پیل سره سم طالبانو خپلې حملې زیاتې کړې او په نونو ولایتونو کې تازه حملې کړې دي. بلخوا په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي چې د څه باندې 15,000 طالبانو له خوشې کېدو وروسته اوس په دې ولایت کې د دې ډلې فعالیت تقریبا درې برابره زیات شوی دی. ځایي چارواکي وایي چې په بلخ کې د طالبانو د حملو شمیر په یوه شپه او ورځ کې له دوو څخه څلورو او شپږو ته زیات شوی دی. مجیب حبیب زی له مزار شریف نه نور حال راکوي.
د بلخ ځای چارواکي وایي چې له 1500 را په دې خوا د طالبانو وسلوالې حملې له 100 څخه تر 1500 سلنې زیاتې شوې دي. د چمتال، چهاربولک، شولګرې، دولت آباد، شورتپې، نهر شاهي، زارې او بلخ ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې له دوه اونیو راهیسې د هغوی په سیمو کې د طالبانو حضور ډېر شوی دی. په کومو سیمو کې چې طالبان فعال دي هلته خلک د ژیرې د تراشلو اجازه نه لري. کوژده شوي ځوانان له خپلو کوژدنو سره تر واده مخکې نشي لیدلی او همدارس د خلکو قضایي مسایل دا ډله حل کوي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسېدونکي نوید احمد ازادي راډیو ته داسې وویل: د طالبانو فعالیت زموږ په سیمو کې ډېر شوی دی. خلک د هغوی له ویرې په خپله خوښه ژوند نشي کولی. د هغوی په سیمو کې خلک ژیرې نشي خریلی او نه هم خلک خپل قضایي مسایل دولت سره شریکولی. دوی ستونزو ته رسیدګي کوي. ستونزې بیخي زیاتې دي. خلک ډېر مقید ساتل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې استازی ګلرحمن همدرد وایي چې د 5000 طالب زندانیانو له خوشې کېدو وروسته د هیواد په مختلفو سیمو کې د یادې ډلې فعالیت پراخ شوی. هغه وویل طالب بلواګر د بلخ پاته ولسوالیو کې 60% ناراضي په خپل واک کې لري او دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیتي مسؤلیت یې سیمه ییزو پولیسو او ولسي پاسون کوونکو ته مربوط دی. ګلرحمن وایي چې د بلخ په هغه سیمو کې چې طالبان حضور لري پکې دولتي ادارې فلج دي. د بلخ والي ویان منیر فرهاد په دغه ولایت کې د نامنۍ د زیاتېدو په تایید سره وایي شپږ ولسوالۍ له یوه کال راهیسې د جنګ په اور کې سوځېدلې، خو اوس په تازګۍ سره طالبان په دوه نورو ولسوالیو کې هم فعاله شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبان حضور په بلخ کې له جغرافیایي پلوه هم 20% پراخ شوی دی. د فرهاد په خبره چې دغو ولسوالیو ته د امنیت بېرته راوستلو په موخه پوځي عملیات پلان او پیل شوي، د په بلخ کې د طالبانو د فعالیت او حملو په اړه داسې وویل:
حدود یک یا دو مورد ما در نمی جمله ولسوالی های
پخوا موږ په خپلو نامنو ولسوالیو کې یو یا دوې حملې درلودې او اوس مهال دا کچه څلور تر شپږو حملو زیاته شوې ده.
نه یوازې د بلخ په ولسوالیو کې د طالبانو فعالیت نامنۍ ته وده ورکړې، بلکې د دغه ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې هم د جنایي جرمونو او مرموزو قتلونو ډېرېدو امنیتي اندېښنې راپارولې دي. د یادولو ده چې پرون شنبه د هېواد د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د مزار شریف اته تن امنیتي چارواکي په دغه ښار کې د ناقانونه وسله والو د فعالیت د زیاتوالي او همدارنګه د امنیت په برخه کې د ناسم مدیریت په دلیل له دندو لرې کړل. موجب حبیب سی، ازادي رادیو بلخ.
ویوا لا لیبرتاد،
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. پتلوت لوکی تازه موضوع دا چې په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد یو پرمختللی واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. سلطان محمد سرور او په دې اړه نور تفصیل.
د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللی واکسین ازمیښت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي. دغه ازمیښت وروسته له دې وځنډول سو چې په ازمیښت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو. دغه ازمیښت د استرا زینیکا د درمل جوړونکو کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي. برتانوي چارواکو د ازمیښت بیا پیل اجازه ورکړي. استرا زینیکا کمپنۍ دا هم وایي چې دغه واکسین ازمیښت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي. د برتانیې روغتیا وزیر مات هانکوک د ازمیښت بیا پیل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی. استرا زینیکا کمپنۍ د تیرې سهشنبې په ورځ دغه واکسین ازمیښت وروسته تر دې وځنډاو چې یو تن د هغو کسانو څخه چې په داوطلبانه توګه یې دغه ازمیښت کې برخه اخیستې ناروغ سو. د اکسفورد پوهنتون ځکه د دغې ناروغۍ په هکله توضیحات ورنه کړل چې په ازمیښت کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي، خو د استرا زینیکا کمپنۍ یو ویان د اونۍ په پیل کې وویل چې یوې برتانوي ښځې شدید عصبي اعراض څرګند کړل او له دې کبله ازمیښت وځنډول سو. د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو ازمیښتونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغه شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وڅېړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیښت ځنډول باید د بیدارۍ یو علامه په دې معنا وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري. د استرازینیکا دغه واکسین چې ور باندې کار کوي د نړۍ په سطحه د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د آزمیښت دریم پړاو ته رسیدلی دی. دغه کمپنی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه آزمیښت کې داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبی افریقا او د امریکا د متحدو ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کورونا وبا د نړۍ په سطحه سخت ځپلی دي. په جاپان او روسیه کې هم دغه آزمیښت ترسره کیږي. د دغو واکسینونو آزمیښت په داسې حال کې جریان لري چې د جانز هاپکنز د احصایې په اساس د کورونا ویروس د مړو شمیر په نړۍ کې 919,000 کسانو او د بیمارانو شمیر 28,600,000 کسانو ته رسیدلی.